Lari.
ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بونیری او تکنیکی ملګری روهیلا زدران نه کې هلیو سلامونه ومني. په باډ چنار کې روان احتجاج ختم شوه. دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي. ځان خبروي تر پایمو ملتیا وکي. خو له هر څه مخکې د پینځو بجو خبرونه د شاهین بونیری.
مرکزی خار پاڑ چنار کی زئی خلکو تیر ورځی د ترهګر برید پر ضد پیل کړی احتجاج پای تر رسولې دی. په خیبر پختونخوا کې نور 115 کسان د کورونا په وایرس اخته شوي دي. او چین وایي امریکا ته امر کړی چې د چین جنوب لویدیځ خار چینګدو کې خپل کونسلری وتړي. د خبرونو تفصیل. د کورمی په مرکزی خار پاڑ چنار کې ځای خلکو د تیرې ورځې ترهګر برید پر ضد پیل کړی احتجاجي پرلت پای ته رسولې دی. مظاهره چاند د پریس کلب مخې ته په سړک راټول شوي وو. د حکومت نه په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو او د دوی د ځان او مال د حفاظت غوښتنه کوله. د احتجاج منتظمینو نن مشال لیډو ته ویلي چې احتجاجي د ځایي جرګې په خواست ختم کړی دی. دوی جاتوي نه غواړي چې د دوی د احتجاج له کبله د مرغۍ چینې د ځمکې په تنازعه د هواری لپاره روان احتجاج اغیزمن شي. له سیمې د قومي سملې استازي سجد حسین توري ویلي حکومت د خلکو د غوښتنو پوره کولو هڅه کوي او د چټول ستونزې بد خبرو اترو لارې هواروي. د یادونه وردا چې زیارت پورس په پاڑ چنار کې په یو بمی 14 کې ول ځای وګړي ټپیان شي وو. چلاغي وروستو په سیمه کې قهرجن مظاهره راپاره دلیوي تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې. په خیبر پختونخوا کې نور 115 کسان د کورونا په وایرس اخته شوي چې ورسره د ناروغانو ټوله شمیره 2,893 ته پورته شوي. د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې بیګا په بیان کې ویلي چې په تیر یو شواروز کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله نور 11 کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو ټوله شمیره 1,99 ته رسېدلې. تر اوسه په صوبه کې له وایرس 6,600 رغیدلی هم دی. بلخوا په پاکستان کې د جولای تر 23 په مجموعي توګه ټول 2,03,399 کسان په ناروغۍ اخته شوي او ټول 15,03 ترې مړه شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه 2,09,03 کسان له دې ناروغۍ څخه جوړ شوي هم دي. د خبریالانو نړیوال فیډریشن په پاکستان کې د ایکسپریس نیوز په خبریال شیخ شان برید غندلې او په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د فیډریشن څنګ نن په بیان کې ویلي چې په خبریال د جولای په 22 د پنجاب په جهانیان سیمه کې ورستو لغې برید شوې دي کله چې هغه په سوشل میډیا د ځینو غیر اخلاقي موادو په اړه راپور خپور کړی و. په برید کې ټپي شوي خبریال د برید کوونکو پر ضد د پولیسو سره راپور درج کړی دی. د خبریالانو فیډریشن په خپل بیان کې د پنجاب په حکومت غږ کړی چې د برید ذمہوار ونیسي او سزا ورله ورکړي. چین وایي امریکا ته امر کړی چې د چین جنوب لویدیځ خار چینګدو کې خپل کونسلګری وتړي. د چین د بارونو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي چې دا د امریکا د نامناسبه کړنو ته یو قانوني او ضروري جواب و. چین دا ګام لغې وروستو اخیستی چې امریکا د روانې ونې په پیل کې د ټیکساس ایالت په هیوسټن خار کې د چین کونسلګری تړلې وه. په بیان کې ویلي شوي چې د چین او امریکا په اړیکو کې اوسنی تاوتریخوالی هغه څه نه دی چې چینی غواړي بلکې د دې په وینا د ذمہوار امریکا ده. نن د ترکیې په استنبول کې د عیسویانو پخوانی تاریخي کلیسا آیا سوفیا کې مسلمانانو د جمعې مونځ ادا کړ. ولسمشر رجب طیب اردغان او دغه د حکومتي اطلاف غړي په دې اجتماع کې شریکو. آیا سوفیا په شپږمه پیړۍ کې بیزنتین بادشاه جسټینین اول جوړ کړې وه چې په هغه وخت کې په عیسوي نړۍ کې تر ټولو لویه کلیسا وه چې بیا په 1453 کې عثمانیانو ونیوله او په یو جومات یې بدله کړه. د تاریخي تعمیر په کال 1974 کې د جدید ترکیې مشر مصطفی کمال اتاترک په یو میوزیم بدل کړ. د ترکیې د موجوده حکومت لخوا د بیا په یو جماعت د بدلولو پریکړې نړیوال غبرګونونه راپارولی دي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر ژمنه کړې ده چې دا به د سیلګرو او ټولو مذهبونو د مننکو لپاره پرانستې ساتي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. د دې رواني خبرونې د سر موضوعاتو کې یو هغه ده چې په کورم کې چې کوم د ترهګر برید پر ضد پیل کړی احتجاج چې کوم هغه پای ته رسیدلی دی. مظاهره چیان د پریس کلب مخې ته په سړک راټول شوي وو او د حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو او د دوی د ځان او مال د حفاظت غوښتنه کوله. د احتجاج منتظمینو نن مشال ریډیو ته ویلي چې احتجاج یې د ځایي جرګې په خواست ختم کړی. دوی زیاتوي نه غواړي چې د احتجاج له کبله د مرغۍ چینی د ځمکې په تنازع د هواري لپاره روان احتجاج اغېزمن شي. نو راځي چې ورو د تاریخ ورک جنا نور تفصیل.
په پړه چنار کې ځای اوسیدونکو بامی 14 د کېدو پر دې عمل کې شروع کړ خپل احتجاج ختم کړو. احتجاج کوونکي هغلتا په خار کې پر سړک د پریس کلب ودانې مخې ته لا پرون مازیګر ناستول او غوښتنې کوله چې حکومت د دوی تحفظ یقیني کړي او بلدا چې د پیښې شفاف لټنې وکړي او سیموارو ته د سزا ورکړي. په احتجاج کې شامل شفیق متاهری وای دا ناستې زکه ختم کړه چې د جرګې مشران ورته د سیمې امنیت ټینګ ساتلو ضمانت ورکړو او بلدا چې کمزید دوی دا جاری ساتل نو د مرغې چینې تنازع د حل لپاره په روان احتجاج اثر پرې وتلو.
ټولو مزوارانو مشرانو دا فیصله وکړه چې څنګه د پاره چمکنی او د بالشکیل غدر نه دغه کامیاب پاتې شي او د هغه منځ کې حکومت جرګه کې دونه د هغه باندې اثر رونه شي. په دې وجه د نغه مو جرګه دغه حکومت د نغه خاتمه کړه.
د ذکر دا چې په ضلع کې شل ورځې وړاندې د مرغې چینې ځمکې په سر د بالشخیل او ابراهیم زو او پاره چمکنیو ترمنځ تر جګړې وروسته دواړه فریقین اوس په مختلفو ځایونو کې احتجاجي کمپونه لګولي چې پکې یو د ځمکې مسله پر کاغذ استعمال او بل د قبایلی روایتو لالارې تحل کې دوه غوښتنه کوي. بلخوا د کامی سیملی غړی ساجد حسین توری وای حکومت هڅه کوي چې هغلته د ولس جان او مال حفاظت یقیني کړي او بلدا چې د هر مسلې حل د مذاکراتو لالارې په پر امنه طریقه روباسي. ساجد حسین توری زیاتوي د حکومت لغاړې د سیمي امنیت ټینګ ساتلو کې به هیڅ کمی ناراضي خو مقامی خلک د هم په دغه کې لخپل رولا غافل نه شي.
مشر پسن تمکی کی دادی بویا مدرے سے دخمری دادی مدرے سے فورس زم دخمری دادی سیور انتظامات دادی کی بس دخمری میں دخنو مقابلہ کے کمار ہے اگر کو سوچ فکر سرا کو دانا نے تو وسی یو یار وہ کوشش دے جس خود کا شو کم تو مکا اور شام اگر خپل شی کی کامیاب شو نو اس مزید وہ مدرے کوشش کو سبھی علاقے کی مرنے فورس سرا سرا فورس سرا سرا موام کو کر رہے پداسي خلکو نظر وسو حکومت دغه اکټیویټیز کې انوالو وي. کچېری مطلب دا چې موټاون نه کو عوام ته ونه کوي نو فورسز ولهم مطلب دا چې فرشتي خو نه چې خو دا پته لګي چې دې نه راغلي دې نه راغلي.
د زیارت پورس په پړچنار کې توري مارکیټ سره نږدې بامي 14 شیوا چې پکې ولس عام وګړي زخمیان شوی ول. که څه هم د یاد پیخي زمواري چاتر وسنه د منلې خو تر دې وړاندې داسې قسمه پیخي وسلوالو ډلو پخپل سر اخستی وی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیخور.
داس مشال ریډیو ته وګی. په کورم کې احتجاج ختم شو. د دغه نه پس تاسو پام جو بل راپور تر راګرځوم ورزو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په یدک سیمه کې تیر ورځ د امنیتي سرتیرو په یو غزمکون کې ډلې باندې د زمکي خخ به میچاودنه شوه چې لوجې یو سرتیره وجل شوه او درې نور ټپيان دي. د چارواکو په خبره سیمه په ولکه کې اخیستي او دغه سیمه کې د پلټنیز عملیات پیل کړي. نور تفصیل د عمر وزیر ناورو او د دې پیخې زمواري چانه ده منلي.
یو لوړ پوړی امنیتی چارواکي چې ورته لا رسنیو سره د خبرو اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه شمالي وزیرستان میرعلي دک سیمه کې ناسرګنده وسلوالو د سړک غاړې پر ریموټ کنټرول بامی 14 سره د فوز یو عسکر وژلې او درې نور یې ژوبل کړي دي. لسیمه آزاد سرچینو هم د دې خبر پخله وکړو. دوی وویل چې میرعلي دک سیمه سره د سرتیرو غشتي پرټي بنو میرم شالو یلار باندې روانه و چې ور باندې سړک غاړې بامی برید وشو. په نتیجه کې یې سپاهی منصور په موقع وژلو او سپاهی عمر لانس نایک غفار او آصف ژوبل کړل چې میرامشاه روختون ته د درملنې لپاره یوړل. د پیښې پس سرتیرو سیمه په ولکا کې واخیسته او د حمله کوونکو د لټون عملیات یې پیل کړي. د برید ذمواري لا چا نه دی منلی. شمالي وزیرستان کې د ځایي ولس په وینا یو ځل بیا بامی او هدفي بریدونه زیات شوي. د جولای په درویشتمه او دوویشتمه نیټې هم شمالي وزیرستان میرعلي او همزوني سیمو کې په هدفي بریدونو کې یو ځایي مشر او دویم برید کې میرعلي کې یو امیرمن ناصرګنده کسانو په ډزو ووژل او په تیښته کې بریالي شول. د جولای په درویشتمه نیټه میرعلي کې د پولیسو په وینا یو امیرمن یا ښځه چې له خپل پارټي یې واخرې بلې او کور ته په لاره وه ناصرګنده موټر سایکل سپارو وسلوالو په ډزو ووژله. روان کال کې دا لومړی ځل و چې په وسلوال برید کې یوه ښځه په نښه شوه. سیمه کې د بامی هدفي بریدونو او بدامنۍ پیښو په ضد ځوانانو مشرانو د پرلتونو احتجاجونو او جرګو د لارې دولت نه د داسې پیښو د مخنیوي په بیا بیا غوښتنې کړې. دولتي او امنیتي چارواکو له دې وړاندې په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې، تر ډیره حد امن پر ځای شوې او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا بلوچستان په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د پولیو یا ګوزن مخنیوي پنځه ورځنی کمپاین د جولای پر څلېرویشتمه پای ته رسیږي، خو د جولای پر پنځه ویشتمه به کمپاین رال یو ځل بیا پر هغو کورونو ګرځي چې د کمپاین پر مهال پاتې شوي او یا مشرانو یې له څاڅکو ورکولو انکار کړی دی. د پولیو وایرس ضد دا کمپاین د کووېډ 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د شاوخوا څلور میاشتې ځنډ وروسته پیل شو. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه عظیمی راک.
په پاکستان کې لورده ځنډ وروسته د پولیو مخنیوي کمپاینران یو ځل بیا کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته د ګوزن د مخنیوي څاڅکي ورکوي. دا 15 ورځنی کمپاین د جولای پر شلمه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په یو شمیر هغو سیمو کې پیل شو چیرې چې د پولیو وایرس خطر موجود دی. په پاکستان کې د ماشومانو د ډاکټرانو اتحادیې عمومي منشي ډاکټر خالد شفیع وای چې د نور نړۍ په شان په پاکستان کې هم د کووېډ 19 خبرېدو له کبله حکومت د ګوزن مخنیوي کمپاین نسوي پیلولای، ځکه په دې ګام سره د کورونا وایرس د لا خپرېدا خطر موجود وو او دا ویره و چې هسینه په دې کمپاین سره کورونا وایرس ماشومانو ته خپور سي.
جو کمپاین تھی پلان تھی مارچ کے اندر، لیکن جو دنیا میں جنوری
دو پولیو زد کمپاین پر مارچ کی پلان شوے وہ خپنڑے کی پر جنوری اور فروری کی د کووڈ نور لسخ پر ادل پیل شول او پا پاکستان کی د فروری پر شپگوشتما وڈن بے کیس ہم راغلے نو دلتا د ٹول بند لوجی پولیو کمپاین سو میاشتی زندے دلے وہ
پولیو کی کمپاین جو ہے وہ نہیں شروع کی جا سکی.
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام د شمیرو لمخې په 2019 کال کې په دې هیواد کې 1,000 ماشومان ګوزن وهلي ول، خو د سرش کال 2020 د جولای 23 نیټې تر اوسه 16 ماشومان په دې وایرس اخته شوي چې 21 په خیبر پښتونخوا، 40 په سند، 15 په بلوچستان او 4 په پنجاب صوبه کې دي. د پاکستان په کراچی کې یو صحی کارکونکي کومل علي وای چې لکلک هوټ سره په دې خاطر د پولیو مخنیوي کمپاین کې برخه اخلي چې خپل هیواد له ګوزن وایرس پاک وګرځوي.
نہیں کوئی بھی خوف نہیں ہے ہمیں کووڈ 19 کا، کیونکہ ہم لوگ
مونگ لا کووڈ 19 ہس ویران لرو سکا پر احتیاطی لارخونو عمل کو ل افغانستان او پاکستان پرتا پولیو وائرس ل ٹولی نڑئی ورک شوی دے مونگ ہوڈ ل روچی پاکستان ہم ل پولیو وائرس پاک وکر سی
کبھی نام ہو جائے کہ یہ بھی پولی فری ایک ملک ہے.
د پاکستان حکومت دا ځل پلان لري چې د پولیو مخنیوي کمپاین پر مهال د هیواد اتل کما شمن ته څاڅکي ورکړي. په بلوچستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر افتاب کاکړ وای چې ټول صحی کارکونکو ته د پولیو مخنیوي کمپاین روزنه ورکړې و او د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې هم پوهه ورکړې و. د نوموړي په وینا خدا ځل ځینو کورنۍ خپل ماشومان ته څاڅک ورکولو انکار وکړ.
ځینې خلک رفیوزل هو دا وار په دې باندې چې د کورونا د وږي مثال دغه څه ورېدو چا به دروازې نه خلاصولي، او ځینې خلک داسې وو چې هغه بیسیکلی د کووډ 19 هم تاسو پاجب نظر ورته قتل او دغه درلود مطلب کوشنز درلود دا هر ورځ ټارګټ موږ اچیو کړی لیکن دا ان یو ریفیوزل به کې پکشي وو چې کوم موږ په ځین کې کوم خدشه واغه هغه ډول نه ده د کمیونټي ریسپانس شو ډیر خلکو پښتنم کوله چې به تی دونه میاست بعد راغلی است
د ډاکټر افتاب کاکړ په خبره کې هم د پولیو 15 ورځنی کمپاین د جولای پر 23مه پای ته رسیدي خو د جولای پر 15مه به کمپاینران یو ځل بیا پر هغو کورونو ګرځي چې د کمپاین پر مهال پاتې سوي او یا مشرانو یې ماشومانو ته لڅاس کور کولو انکار کړی دی د نوموړي په وینا د پاکستان حکومت پلان لري چې د اگست میاشتې پر 18مه نیټه یو ځل بیا د پولیو مخنیوي کمپاین پیل کړي پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی بلخاک دریم پر لپسې کال هم په نایجیریا کې دا وایرس ونه موندل سو نو پر روان 2020 کال کې په نایجیریا هیواد هم د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا له پولیو وایرس څخه په بشپړه توګه پاک اعلان سی
تاسو مشال لري او ته وګی اوریدونکو په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونو احتجاج کړي او غوي حکومت تورن کړي چې د کلبوشن یادیو پاړه باندې نوي قوانين جوړي او د دې قوانين لواجب کلبوشن یادیو چې یو هندي افسر دی او د جاسوسۍ په تور د عمل په پاکستان کې بندي دی اپوزیشن دا وایي چې د نوي اډینن سره هغه ته سانتیاوي ورکوي په دې اړه نور تفصيل سراځي
د جولای په 23مه د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه وکړې او ویناي و چې کله د دوی حکومتونه وو پاکستان تحریک انصاف به ویل چې د مودي یار دی هغه غدار دی خو نن په خپل کلبوشن یادیف ته د اسانی ورکولو لپاره قانون سازي کوي د پاکستان مسلم لیگ نن پارلماني مشر خواجه آصف ویل د دوی په دور کې کلبوشن یادیف یو کنزل ګڼلې شو خو نن داسې سو شو چې د هغه لپاره پارلیمان ته ارډیننس وړاندې کیږي نو موړی وې
ایک دہشت گرد جس نے ہمارے وطن میں دہشت گردی کا باقاعدہ منصوبہ
دیوئی اترہ گر چاچی زمون پا ملک کی پا باقاعدہ تو گا دا اترہ گر منصوبہ جوڑا کڑے وا اور بیا من لیے ہمدا اور دہاغ پر زد مونگ قانونی کاروائی کڑی خنن سدا سے اوشو چی مونگ دہاغ دا آسانی لپارا قانون سازی کبو
آج کیا بات ہو گئی ہے کہ ہم باقاعدہ قانون بنا کے اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں
ہم دارنگ دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری ہم خپل وینا کی ہوئی
یہ وزیر اعظم آیا تھا اور کہتا رہا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا
دے وائی چی دا وزیر اعظم راغلے دے نو وائی چی زبا چاہتے این آر او نور کوم خصوم رہ این آر او یا دا پخلائن آرڈیننس چی وزیر اعظم عمران خان ورکڑی نو دمر دا پاکستان پا تاریخ کی یو پوزی امیر او یا بل کوم وزیر اعظم ندی ورکڑی اخری نارو کلبوشن یادیف تا ورکڑے شوا نونن یہ دا آرڈیننس زمون پوڑان دی راوڑو
تو پھر انہوں نے آج ہمارا سامنے یہ آرڈیننس لے کیا ہے
بل پلو دو بشری حقوق وفاقی وزیر شیری مزاری اویل دا مسلم لیگ نون پا حکومت کی پاکستان عالمی عدالت تا خط لکلے وو اوزان یہ پدے مقدمہ کی اخکل کڑے
جواز نہیں بنتا تھا کہ ہم آئی سی جے کی جورسڈکشن ایکسپٹ کر
دا وای هیڅ جواز نه جوړی دو چې موږ د نړیوال عدالت قضاوت منظور کړي ځکه چې یو ملک قضاوت ونه مني بیا دا هغه مقدمه اوریدنه نه کیږي زموږ ګوند او پاکستان پیپلز پارټي دوی ته هغه وخت هم ویلی وو چې دا مقدمه مقبلوي نو د دوی مسلم لیگ نن د لاسنن موږ په مقدمه کې ښکیل یو او دا د دوی کوتا هیدا نو نن خو خپل غلطي ومني د پاکستان دا ورچ کلبوشن یادیف د هندستان حاضر سرویس کمانډر دی انو موړی په کال 2018 کې په بلوچستان کې د ترهګری او رانکاری په تور نیولې د پاکستان یو پوزي عدالت په کال 2018 کې د اپریل په میاشت کې کلبوشن یادیف ته د ترهګری په تور د مرګ سزا اورولې و د کومې پرځې چې هندستان په عالمی عدالت کې اپیل وکړو چې د کلبوشن یادیف د مرګ سزا دی ودروي او نوموړی دی خوشی کړی په کومه چې عالمی عدالت پاکستان ته حکم ورکړو چې د مرګ سزا دی ورل ودروي او د کونسلرانو رسایي دی ورته ورکړي په دې حکم باندې پاکستان د کلبوشن یادیف کورنۍ په کال 2019 کې د نوموړی سره د ملاقات بندوبست وکړو او دا شنې تیر کال او د روانې میاشتې په 14 د هندستان کونسلرانو ته تر د کلبوشن یادیف رسایي ورکړي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش، شارٹ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو شپیت، او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو جنوبی وزیرستان ته، په جنوبی وزیرستان کې دنی خبریالان وایي چې دوی ته په خپل خبریالي توپ کې مسلې دي، ستونزې دي. یو خبریال مشال ریډیو ته ویلي چې دغلته کې په سیمه کې کم د امنیتی سرتیرو کیمپ دی، په هغه کې د انټرنیټ سہولت شته او خو هلته کې نه پرې خبدل کیږي. دغه سي نورو خبریالانو مشال ریډیو ته ویلي چې هغه په چک پوسټو باندې زورول کیږي. په دې اړه باندې زمونږ همکار اشتیاق مسجد دا راپور لري.
د سولی وزیرستان مرکزی پنغولی وانه مقامی خبریال علا خان مشال ریډیو ته ویای چې 13 ورځې د وانه مرکزی کیمپ دروازه هغه وخت ودرولای شو چې کله خپل یو ریپورت انټرنیټ باندې اپلوډ کولو د پاره ورغلای و.
مو دلتا یو ریپورت تیار کا ان ایل سی پنګور اډا باندې ترمینل جوړای نو هغه ته د وانه یو لشکار تلای و ولتا د وخه کول کیږي چې کو ابود وی دیغه کورینا چې کی هغه پلاشکر باندې د ایران کول هغه کسونه ستې هو خو سیوا دیغه بوجود دی سره دا څه وشول دی مترغلی وی نو هغه مو ریپورت کی مو جوړ کا تقریبا یو با جوان نو زه لړلما کیم تا دکا چې د کیم نا بار تا خو د انټرنیټ سہولت نشته دی صرف چې د کیم اس کاو شیلادو نو په دغه کې د ډیوټي کمشنر چې کیم دی اسسټنټ کمشنر چې کیم دی تحصیل چې کیم بلډینګ دی هغه هم په دغه کې دی نو دغه په ارګ باندې لړلمو چې زه ریپورت چې کیم دی هغه اپلوډ کما چې کلا ډیټ اور اس د دې کاو شیلې چې کیم والی ډیټ دی نو په دغه باندې د اس چې کیم کا سنی لړ دی کیول کاسین ویلو نو دی یو متاول چې دوتا اجازه نشته مختته نشه تللای چې نشته د پوسنا آرډر دی نشته صفه ویلی دی چې الخان چې په افیدای دغه د سرکار چې کی مملکت دی دلته د سرکار چې کی بلډینګ نه دی سکور کی لازم مزید نور دی نه دی هغه ته نه دی الاو د الخان عبدل نه پرې دی
الخان زیاتوی چې انټرنیټ ته رسایي باندې پابندی لګول په واجه د خبريالي حل زله باد مشکلات سره مخامخ شي
هر څه کیږي خو د انټرنیټ په ذریعہ باندې کیږي مین مقصد وزیرستان
محسود پریس کلب یو غړی سکندر حیات ویای چې خپل دوا مرګرو سره لادا او شوال سیمه ته د رپورټینګ د پاره تللای و خلتا په فوجي چک پوسټ ستونو باندې ودرا ولای شوال او مخته تک د پاره اجازهات ور نه کړی
جنوبی وزیرستان لکه څنګه د مش خپل علاقاتو په 17 تاریخ باندې امید تللی دی د موسرا دوا نور او خبريالون ملګری هوي چې هغه تعلق هو د مسعود پرکلب سره و دیونم اسلم او مسعود او د بل نو منیر مسعود و چې مش کلا پوس شاول په طرف راون شو نو په پر دې رات باندې چې پوس باندې مش ودرا ولی مشتا اجازهات یې نه کړی رو د آرمی او د اف سی ګارد چې پوس اغنه چې کله میز واپسی وکړه بیا د لادې په طرف چې میز وویل چې لادا ته لوړ شي اغنه مخشه بدر ته لوړ شي نشې کې مو د خپل میډیا ریپورت جوړولې د علاقې د کفلیف ته والی سره وو نو لادې په طرف چې کله میز واون شي د ماکینا نو تاتی لنګر خیل چک پوسټ باندې میز ودرولې چې ورته تقریبا نو میز 40-45 منټ انتظار وکړي چې خپل انټروډکشن ور سره وکړي خپل کارډ چې کوم عام هو وراس کړی نو بهر له هر شي نه بوجود یې مش پر نه شوی چې میز واپس ماکین ته راغلی او د ماکین نه واپس میز ټانګ ته راغلی
خبر یالانو باندې دا بندیزونه لگاولو خبره مشال ریډیو چې د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر حمید الله خټک مخې تاکشش او هغه د خپل جاګ ریکارډ کولو نه انکار وکړو او د اوې چې سیول ادارو له طرفه په خبر یالانو باندې په سولی وزیرستان کې سپا بندي نشتا او د خبر یال الله خان باندې د وانه سکاوټس کیمپ ته د تک پابندي لگاولو خبره به دای په خپل وګوري مشال ریډیو چې په دا حواله سره په ډیر اسماعیل خان کې د فرنٹیر کور ریول ورډ رتبا چرواکی سره د سولی وزیرستان چیک پوسټونو باندې د خبريالانو د ودرولو خپل کار کولو ته نه پرېښول په حواله سره تماس ونیولې هغه د خپل نوم نه جواب تولو په شرط وې چې د فوج له طرفه په سولی وزیرستان کې په خبريالانو سره په بندي نشتا بل طرف ته د سولی وزیرستان محسود پریس کلب د وانه مقامی خبريار الله خان باندې د وانه سکاوټس کیمپ ته د تک بندیز لګولو غندنه کړې ده او زیاته کړې ده چې په سولی وزیرستان شه په خبريالانو بندیزونه لگاول دوی ته منظور نه دي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې تاسو په یو راپور تر راګرځوم. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن په اړه باندې دا راپور دی چې زمونږ همکار بشیر ګواخ جوړ کړی دی د قبایلی سیمو د زده کوونکو په اړه. چې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن په ورځپاڼو کې د قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره د سکالرشیپونو یا وظیفو اعلانونه خپاره کړي دي، خو د پارلمان ځینې غړي وایي حکومت دا سکالرشیپونه په بشپړ ډول نه ورکوي چې له کړو وعدو او قوانینو سرغړونه ده. په دې اړه په پارلمان کې بحث شوی او حکومتي غړو پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي دي. د قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي دوی ته په پنجاب او بلوچستان کې دا ستونزه په مخ کې ده چې پوهنتونونه ورته وایي چې دا لیګوسته خیبر پختونخوا برخه دي نو ځکه باید ځانګړي حیثیت ونه لري. بشیر ګواخ په نور تفصیل لري.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی ضلعو د تعلیم د حالت په اړه د بحث په محال د دې سیمو اساسو پر حکومت تنقید وکړل چې قبایلو ته د زده کړو د اسانتیاو برابرولو وعده نه دی پوره کړی. د جولای په 13مه شو د پښتون او ځوابونو په وخت د جنوبي وزیرستان استاذي مولانا جمال الدین ویل چې کله دوه کاله مخکې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګړې شوې نو حکومت وعده وکړه چې زده کوونکو ته ورکول کېدونکي مراد به د لسو کالو لپاره دوام پیدا کړي. خدا سے نہ دی شوی
تو ابھی تک ہمیں وہ حقوق ہمارا فاٹا اسٹوڈنٹس کو نہیں دی جا رہی، یہ غیر آئینی نہیں.
تو پارلمان کے متحدہ مجلس عمل دی غڑی مولانا جمال الدین تردا وہ خبر رسا دا جولائی پر درشتما مشال ریڈیو تو چی حکومت دا قبائلی سیمو زدہ کون کو لپارا بے لکھڑے برخہ او سکالرشپونا ندی ورکڑی.
ما دا زکا دا خبرا وکڑا چی دا مرسرا اسٹوڈنٹس انسان بار بار اپتا ساتھی اغا وائی ہاں چی مرسرا داخلے نہ رکھے نو چکل ہاں دوی داخلے نور کبھی اور دران کے مشتا سب پراسیز ہاں معلوم شو ہے نہیں درست پورے مش پہلے کشے دا نظر آ گلی چی یار حکومت یا سٹوڈنٹ مشترا میں لب شوی بھی یا چکم دیکھنا حکومت یو پراسیز کڑے ہوئی کنا یا متا دیا دیکھ پلے پولیٹیکل دے آفس نہ معلومات شوی بھی نہ تر اس پر ہو مشتا اس پتہ نہ لگی اس سے معلومات نشتا دا کنا چھ دوی سٹوڈنٹ تو حکومت طریقہ باندھے اسکالرشپ ورکوي طریقہ کار سره ورته یسته دا نو چې دوی ورکول په کار دا چې دا اوپن وای هر څه ته معلومه وای نو له هازه فټه ایت باکړه د فسر دروغ ویل اس سیستم سره نشته دی نو له هازه د فټه شولسان اوس خور زار دی هغه ته اسکالرشپ نه ملاوي شي.
قبایلی سیمې په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون په حکومت کې د خیبر پختونخوا برخه شوې. به وروسته په همدغه کال کې تحریک انصاف ټاکنې وګټلې او حکومت یې جوړ کړ. دوی اعلان وکړ چې د قبایلو زده کوونکو لپاره لز راس سکالرشپونه ورکوي. لدې لارې به لز زده کوونکو د پوهنتونونو او کالجونو فیسونه نه اخیستل کیږي او د هستوګنې د ځای لګښت به هم حکومت ورکوي. په قومي اسمبلی کې د جولای په 13مه شوې بحث په محل د تعلیم لپاره د حکومت پارلماني سیکرټري وجیحه اکرم چې د سکالرشپونو ورکړه نه دا ودریدلې.
دا د کابینه پریکړه و چې کوم مراعات په خوانیو قبایلی سیمو ته ورکول کیږي هغه به د لسو کالو پورې دوام لري. دې سره به د قبایلی سیمو زده کوونکو ته د پاکستان د نورو برخو په شان سهولتونه ورکړل سي. موږ اوس هم سکالرشپونه ورکوو. ټول 2500 سکالرشپونه ورکول شوي دي.
د پاکستان د لوړو زده کړو د قانون تر مخه په قبایلی سیمو کې د تعلیم د خراب حالت او ډیرو تعلیمي ادارو د نشتون له وجې زده کوونکي په کوټا سیستم کې د ملک د نورو برخو په پوهنتونونو او کالجونو کې داخليږي. د قبایلو د ځوانانو لپاره کار کوونکي ټرایبل یو جرګې یو مشر غړي عنایت سالرزي مشال ریډیو ته ویل په کاغذونو کې لا هم سکالرشپونه نشته دی، خو په عملی ډول په ځینو صوبو کې دا حق نه ورکول کیږي. هغه د جولای په درشتمه کړو خبرو کې زیاته کړه،
په تیر کال کې د پنجاب د مختلف یونیورسټونو او د بلوچستان د وست په تیر وخت کې څو ورځو کې د بلوچستان نه داسې څه غوونه پورته شوی و چې یاره د قبایلی سیمې کوم طالب العلم دي د هغې چې کوم داخله شوې ده په دغه کوټه سیستم، هغې ته اوس دا وینا کیږي او د هغې نه دا ډیمانډ کیږي چې تاسو چونکې اوس د انضمام نه وروستو د خیبر پختونخوا حصه تاسو پوره فیس ورکوي یا هغومره فیس ورکوي. دا زیاته دی او حکومتي چارواکو ته دې باید چې دا یاد وي چې د انضمام په وخت زموږ سره دا وعده شوې وه چې لسو کالو پورې به دا کوټه سیستم بحال وي، دغه سکالرشپس به بحال وي او دا غې نه پس به چې کوم دې بیا دې ته یو نظر کیږي، دا هغه هم اکسټینډیبل وو بیا به ورته ګوري. نو که داسې ستونزې زموږ د طالب العلم څخه کیږي نو دا زموږ حق تلفي ده او دا به چې کوم دې زموږ د زده کوونکو نقصان دی او زموږ د علاقو نقصان دی.
د وو قبیلی ضلعو لپاره یو پوهنتون دی چې په مختلفو ځایونو کې کیمپسونه جوړ شوي دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز تېر هفته په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د تعلیم د ودې تر څنګ د قبیلی سیمو د پرمختګ لپاره نور ډیر کارونه په پام کې نیولې چې ځینې عملي شوي خو د ټولو پوره کېدل به وخت واخلي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړی اوري او دا مهال پندمي بجې شوې دي. تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د پاکستان سپریم کورټ د یوې مقدمې د اوریدو پر مهال په یوټیوب د حکومت عدلیه یا پوسټ پر ضد په خپرو شوو ویډیوګانو نیوکې کړي او د پلټنو د فدرالي ادارې نه یې پوښتنه کړې چې د دغه موادو د مخنیوي لپاره یې څه ګامونه پورته کړي. له دې وروسته په پاکستان کې په یوټیوب د بندیزونو په اړه اندېښنې خورې شوې او د حقوقو فعالان له حکومته د بیان د ازادۍ د حق خوندي کولو غوښتنه کوي. نور معلومات د شاهین بونیری په راپور کې.
سپریم کورټ د جولای په 28مه د فرقیز تشدد په اړه د یوې مقدمې د اوریدو پر مهال په یوټیوب د بندیزونو اشاره ورکړې ده. د جسټس قاضي امین او جسټس مشیر علم په مشرۍ د عدالت دوه کسیزه بنچ په یوټیوب په ځینو هغه ویډیوګانو نیوکې وکړې چې ورپکې د عدلیې، حکومت او پوست پر ضد څرګندونې شوې دي. د ایفای یو چارواکي عدالت ته په ځواب کې ویلي چې دوی په یوټیوب قابل اعتراض مواد لري کولی نشي، البته په اړه راپور ورکولی شي. پر دغه مهال جسټس مشیر علم وویل چې په ډیرو هیوادونو کې په یوټیوب بندیزونه دي. عدالت په دغه اړه د پاکستان اټارنی جنرل او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرداري هم ورکړی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د انټرنیټي یا ډیجیټل رائټس یو فعال اسامه خلجی وویل چې ریاست په بیلابیلو لارو د خلکو د بیان حق د خپو لاندې کول غواړي.
فروری کې د سوشل میډیا رولز نه وی چې دی راوستو ډیر زیات خراب او پکې ډیر زیات د کوشش کړي چې هر سوشل میډیا کمپنی د حکومت چې دی هر درخواست باندې عمل وکړي کینی نو هغه حکومت به یې بند کړي. خو بیا کمپنیانو طرف نه مرزمګ پاکستان کې خپل چې تنظیمونه دي او نور خلکو طرف نه ډیر زیات غي خلاف आवाज او چټ شونه دی بیا رولز اوس ریوایز کوي لګیا دي او نوې رولز جوړي. خو ما په خیال دا نوی رولز مخ کې دای چې د مومنټم زیاتې لګیا دي. څنګه موږ وکړو ویډیو گیم پب جی دی بین کړی دی، بیا بیګو یو اپ بین کړی، بیا ټیک ټاک دی چې د آخري دغه وارننګ ورکو چې موږ به بند کړو که تاسو زموږ خبره نه اورئ.
په پاکستان کې د بیان د ازادۍ یو بل دفاع کوونکی او خبریال عدنان رحمت وایي چې دغه هیواد په ادارو کې ځینې داسې محافظه کار عناصر شته چې په ولس روایتي ریاستي بیانیه ورتپل غواړي. نوموړي نور وویل چې کله دوی په میډیا او ټي وي چینلونو په بندیزونو کې بریالي شو نو اوس یې د انټرنیټ تړلو ته مخه کړې ده.
کله چې دوی میډیا په قابو کې کړه نو ډیر خلک د انټرنیټ لور ته ولاړل. تاسو لوی لوی اخبارونه او ټي وي چینلونه وګورئ، د ولس پر ځای د حکومت استازیتوب کوي. له دې کبله حکومت ځینې قوانین راوړي دي او ځینې نور راوړي چې پر انټرنیټ د خلکو آواز خاموش کړي. دوی له تاریخ زده کړه نه کوي. تر څه وخت خو فشار ساتلی سي، خو په دې دور کې د تل لپاره دا کار کول ممکن نه دی.
بلخوا د ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري د عدالت د سرګندونو پاړه د جولای په 22مه په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې باید عدالت او اف ای ای په انټرنیټ اپلیکیشنز د بندیزونو نه ډډه وکړي ځکه چې دا به د پاکستان د ټکنالوژي سند د بربادۍ سره مخ کی. د یادونې وړ ده چې پاکستان لدی وړاندې د 2012 کال د سپتمبر په میاشت کې په یوټیوب بندیزونه عملي کړي وو چې بیا په 2014 کال کې لری کړل شو.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو مشال ریډیو ته وګی. د قومي وسیلو د ویش کمیشن یا د لسم ان اف سی جوړښت په داسې حال کې بدل کړی شوی دی چې دا وخت د هیواد په سترو محکمو یا عدالتونو کې د دې کمیشن پر ضد د مخالفو ګوندونو لخوا آئینی درخواستونه جمع شوي دي او دوی دا یو غیر آئینی جوړښت بللی. په دې اړه نور تفصیل د پیښوره شبیر جان راکوي.
دغه لسم قامی مالیاتی یا د وسلو د ویش کمیشن پر ضد پیښور های کورټ کې پخوانی سینیټر افراسیاب خټک، د قامی اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر، پخوانی سینیټر فرحت الله بابر او د موجوده قامی اسمبلی غړی محسن داول آئینی درخواستونه جمع کړي دي. دی وای مرکزی حکومت د اعتراضونو ورستو په 12 مې اعلان شوی د کمیشن جوړخ بدل کړو خو ردوی اندېښنې لا اوس هم نه دی لري. بشرا گوهر په دې خلا مشال لیډو ته وای
زمونږه خدا د غدې چې دې کې آئینی پروسس نه دی فالو شوی نو پرون دا نوټیفیکیشن اوس ودرو شوی دی او نوې نوټیفیکیشن ایشو کا او په هغه باندې به هم اوس رائے الو دې ټولو وکیلانو مشرانو.
نوموړي جاتوي چې اتلسم آئینی بدلون کې دا خبره پډاګه ده چې د سبو مالی برخه به کمی گینا او زیاتی گی با، ولی موجوده حکومت حسه ده چې اتلسم آئینی بدلون هم ختم کړي او سبو نه وسایل هم واخلي.
دا حکومت خو سپیشلی چې وګورئ کنه دا ون یونټ فلا تلل غواړي سوبې خو سیمواریانې خو ورته ترانسفر کړي خو فنډ چې کوم دي نو آتې نه واپس اخیستل غواړي. ټین تینسی اوارډ خو بیسیکلی په اتلسم ترمیم باندې ام یو اچاکو یہ وقت کوشش تک کر دے چې پاکستان کے دا صوبی چې کوم دین د دی دا ریسورسز دے طریقے تا سینٹر تا راشی زکر چھے یو سیکیورٹی سٹیٹ چکم دین دا آگے بس یو پرائیورٹی دا او آدھا دے چھے بس دے ڈیفنس بجٹ او دے ڈیفنس او سیکیورٹی تا دے بس ٹولی پی سی زی او دا خلق چکم دین دا آگے دے تعلیم ہم تباشی او صحت ہم تباشی او عرصہ دے تباشی.
دا چھے دا نوی اعلان شوی لسم این ایف سی یا قامی وسائلو دا ویش کمیشن کم قانون نکتی دوی غیر آئینی بلی نو پا پیخور ہائی کورٹ کی ددوی دا آئینی درخواست وکالت کون کی وکیل سنگین خان وائی چیو خود دے جوڑا غیر آئینی دی او بل دی کې د سبو د مالی برخو د کمولو کوشش شوه دی.
یو خو د کمپوزیشن خبره وا چې د دې کمپوزیشن غلط شوه. سټډل سیکټری فاینانس د دې ممبر جو کړ شو ایز ایکسپرت دا پاین کې سره نه د هیڅ حیثیت نشته. مشیری خزانه د دې سربراه جو کړ شو دا غا هیڅ حیثیت نشته. آئین هغه یو غیر منتخب سړی دی. دا خبره په دې کې چې کوم هوا هغه د دې ټرمز اف ریفرنس وا چې کومې خبرې دی ان سی په ایجنډا دی راوړی اوس ډیفنس فیڈرل سبجیکٹ دی وفاقی حکومت د ډیفنس ذمہ دار دی. دا ذمہ داری باغه اوچتای ایکسٹرنل افیئرز دی وفاقی حکومت د دې ذمہ دار دی. دا د وفاقی حکومت ذمہ داری دا اوس وفاق په دې رنگ باندې خپل ذمہ داری چې کوم فیڈرل ریسپانسیبিলিটি دا د اغه د فاینانس کولو لپاره په سبو بوجا چي دا غیر آئینی دا.
نو موږ وایي چې د نوې ان اف سی ټرمز اف ریفرنس د آئین پاکستان د آرټیکل یا ماده یو سل شپېته کې واضح دي کوم چې دوی د بدلولو غیر آئینی حسي کړی دي. دا چې ټرمز اف ریفرنس ستوای او د پاکستان آئین په دې حق لا سوای. نو وکیل سنگین خان جاتوی
چې دا ان اف سی جوړ شو نوټیفیکیشن وشو دی ان اف سی جوړ کو چې ان اف سی کې بسوک شو کی هغه خلک رااله اوس هغه خلک به دا وی به ایجنډا سي هغه به کم کم موضوعات باندې خبره کوي او داغه متعلق په فیصله کې دغه ټرمز اف ریفرنس وای. نو دا آرټیکل 160 لاندې د کمپوزیشن هم واضح ته چې سوک سوک برازي او څنګه برازي او دا به بیا څه فیصله کوي دا واضح دي. دا د کوم نوې خبره راولي دا آئین نه ما به راځي. دا د ان اف سی مینډیټ نه دا جګړه ټوله په دې خبره دا نوې خبره ذکر راولي چې صوبي ټیکس د سبونه په دې هیلو بهانو باندې په دې موضوعاتو باندې زیاته پیسې راوښو کوي. دا جګړه ټوله هم د دې خبره ده.
په دغه آئینی درخواست کې پیښور های کورټ د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو ته هم نوټیس جاری کړی دی. ولې په دې حق لمو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف دریز معلومولو لپاره د ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر او د قومي اسمبلی غړی فضل محمد خان د هغه ورستو دا ان ای دریشتم نه هم د قومي اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف غړی ملک انور تاج خان او دا غیورستو د خیبر پښتونخوا حکومت ویان
کامران بنگش سره وخت په وخت د ټلیفون د لارې هڅه وکړي، نو درې وڼو د خپل مصروفیتو له وجې حکومتي دریز مشال لیډو ته ورنکړو.
ولې د خیبر پختونخوا حکومتي ویان د کامران بنگش مرستیال مشال لیډو ته ویل چې دفتری کارونو کې بوختې او چې کله وزګار شي نو بیا به خبرې وکړي.
په پېښور هایکورټ کې د راتلونکي میاشتې په اتمه نیټه د دغې قضیې بیا اورېدنه ده.
په 12 مئی د صدر پاکستان لخوا اعلان شوی نه کسیز قومي مالیاتي کمیشن کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نمائندګي داسې کسانو ته ورکړل شوې وه چې د درخواست کوونکو په وینا د دوی متعلقه صوبو سره هیڅ تعلق نشته دی، نو څرنګ به دوی د دې صوبو نمائندگی کړي یا بردې د حق آواز پورته کړي.
د قومي وسایلو د ویش یا نېشنل فایننس کمیشن اخیر ځل په 2009 کې د پاکستان پیپلز ګوند په وخت کې اعلان شوی. د پاکستان د آئین تر مخه هر 15 کال پس په ان اف سی اعلان کیږي چې تر مخه به ټول صوبو ته د ملک د ټولو وسایلو او محصولاتو نه 5.5% برخه ملاویږي، او هر کال به دې کې زیاتوالی کیږي ځکه چې د 13 آئینی بدلون وروسته د صوبو ذمہواري ډېرې سیوا شوې دي.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو راپور تر راغوم. په دې ورستو کې په ټولنیزو رسنو داسې معلومات خپاره شول چې په کراچۍ کې د نصابی کتابونو چاپولو یو کم نه په درسي کتابونو کې د بنیریانو په اړه توهین آمیز مواد شامل کړي دي. په دې اړه بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو تنظیمونو د خپګان او غوسې څرګندونه وکړه. تفصیل منور شانه.
په کراچۍ کې د نصابی کتابونو غابا نومې کمپنۍ په هغو موادو چاپولو بخنه غوښته چې پکې د خیبر پښتونخوا بونیر سیمه خلکو ته سپکاوی شوی وو. یاد کمپنۍ ته په کراچۍ کې میشت اډوکیټ قادر خان د دغو موادو په اړه قانوني لیک استولې وو. نوموړي د جولای په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې غابا کمپنۍ ورسره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو په موجودګۍ کې فیصله وکړه. دا فیصله په کوم شرطونو وشوه؟ په دې حق لا اډوکیټ قادر خان وای
منه خو خبره ده چې کتاب نه دا مواد لرکای نو هو چې ټیک شو مواد به موږ لرکو. دویمه خبره مې ورته ده کې خو دا چې وای وست دې مهار د دې په دغه کې تاسو به بنیریان کمپنسیټ کوئ نو موږ به تاسو ته په بنیر باندې یو مضمون لیکل درکو او به تاسو په خپل نصابی کتاب کې شامل وای. هغه مغو منل چې ټیک دا دریم دغه مې ورته ده کې خو دا چې کراچۍ او د پېښور په دوه اخبارونو کې یو د اردو یو د انګریزي په اخبار کې بتاسو معذرت نامه شایع کوي چې پاره کې بتاسو د بنریانو د قانونا چې کومه د لازاري شي پاره به ته معافي غواړي. نو هغه مغو منل درې واړه خبرې منل نو بس زما خیال دی چې دین خو سیاسه کې دی نشي.
داراز د غابا کمپنۍ مشر محمد راشد غابا هم وویل چې له دکانونو ته دغه کتابونو ټولولو کار یې پیل کړی دی.
دغه متنازع مواد د پنځم جماعت په کتابونو کې چاپ کړل شوی و. موږ له هغو ټولو خلکو بخښنه غواړو چې په دې مواد ورته خپګان رسیدلی. دا د روان تعلیمي کال لپاره تقریبا 15,000 کتابونه چاپ شوي وو، خو د کورونا وبا له وجې سکولونه باندې نو ځکه زده کوونکو ته نه دي شودل شوي.
محمد راشد غابا زیاته کړه چې د دوی چاپ کړل شوي نصابی کتابونه د پاکستان د ټولو صوبو په ګانټمیر شخصي سکولونو کې خول کیږي. د خیبر پښتونخوا د نصابی کتابونو د بورډ په خوانه مشر ډاکټر فضل ربی مروت وای چې په عام کتاب او نصابی کتاب کې لوی فرق وي او پکار ده چې د دې په چاپولو کې ډیر احتیاط وکړل شي.
هر علاقه کې ټوکی ټکلې مشهور وي، د ایتنیک جوکس وای کنه به دا هغه چې ټوکی ټکلې چې کم دي دا سړی په درسي کتابونو ته دا کتاب په نصاب کتابونو ته سړی نه راوړي. کتاب چې دیکھنه کتاب نه همخ کې نصاب دی کنه یره کې بتدا نظر ساتي کتاب کې شي چا ضرورت کو تکلیف کو نہ رسیگی. ہاں دیکھو سنرو خیال بپ کے ساتھ دماشمان خیال بساتے دی عمر خیال بساتے اچھا مذہبی خیالات تو خیال بساتے مذہبی خون دی چرت ڈیموکریسی حساب کتاب سر کو کی خنا.
ڈاکٹر فضل ربی مروت ہمدارز اویل چے داد حکومت ذمہ واری دا چے ددے ڈول پہ خود مخنیوی لپارا پر نصابی کتابونو چاپولو نظر وساتی. بلخوا د سند صوبې د واکمن پاکستان پیپلز ګوند غړي سید فاروق احمد شاه چې د تعلیم پالا د قائمه کمیټې غړي هم دی وای چې حکومت دا مسله په پام کې نیولې ده.
اس شیش پہ
فیصله هو چکه دونو
بده مسله کی د فریقین ترمنز روغه جوړه شوی خدا خبره وزیر الله ته هم رسیدلی او حکومت به د دې تر شا وجوهات معلومی په پاکستان کې د بلابلو ژبو وینکې د بلابلو مسلکونو او مذهبونو خلک مشته دي نو په درسي کتابونو کې د داسې مواد او چې د چا زړه په هزار شي چاپولو اجازه نشته بلکې په نصاب کې خپل نوی کلته د هر انسان د احترام درس ورکول پکار دي سند حکومت به هڅه کوي چې داسې کار به ونه شي
دا مسله له هغه وروسته رامنځته شوه چې د شخصي سکولونو د نصابي کتاب دغه مواد او تصویرونه خلکو په ټولنیزو رسنیو خپار کړل په دې مسله عوامي نېشنل ګوند جماعت اسلامي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند پښتون ژغورنې غورزنګ او یو شمېر سیمایزو تنظیمونو لګابا پبلشینګ کمپنۍ غوښتنه وکړه چې له درسي کتابونو د متنازع موادو لری کولو ترڅنګ دي له پښتون ولسنه بخنه وغواړي
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د ترکی ولسمشر او نورو مهمو حکومتي چارواکو نن د استنبول په آیا صوفیا ودانه کې د جمعې په لمانځه کې برخه واخیسته آیا صوفیا د عیسوي مذهب او پخوانی کلیسا ده چې شپږتیا کال پس اوس پکې مسلمانان د جمعې لمونځ ادا کوي د دې کلیسا جماعت ته په اړولو هغه ترکان خپه دي چې دا ودانه د خپل سیکولر آئین یا یو علامت بولی په نړیواله توګه هم د ترکی د دې پریکړې مخالفت شوی دی نور حال د نجیب عامر په راپور کې د جمعې د لمانځه په خیرت پیلېږي
آیا صوفیا په شپږمه پیړۍ کې بیزنتین بادشاه جستینن جوړه کړې وه چې په هغه وخت کې په عیسوي نړۍ کې تر ټولو لوی کلیسا وه چې بیا په 1453 کې عثمانیانو ونیوله او په یو جماعت بدل کړه دا تاریخي ودانۍ په کال 1904 کې معاصر ترکی مشر مصطفی کمال اتاتورک په یو میوزیم بدل کړه د ترکی د موجوده حکومت لخوا دا بیا په یو جماعت د بدلولو د پریکړې پاړه نړیوال خبرګونونه رامنځته شوې دي په عین حال کې د ترکی ولسمشر ژمنه کړې ده دا به د سیلګرو او ټولو مذهبونو د مننکو لپاره پرانیستي ساتي د ملګرو ملتونو د کلتور څانګې یا یونیسکو آیا صوفیا د کلتوري اساسو په فیرس کې شامله کړې ده او دا ځای د سیلانیانو د خوخي وړ ځای ګڼل کیږي یوازې په 2019 کال کې 3.1 میلیون خلکو د دې تعمیر څخه لیدنه کړې وه د آیا صوفیا کلیسا جماعت ته د اړولو پریکړې هغه ترکان ناراحته کړي کوم چې دا ودانۍ د خپل سیکولر آئین یو علامت ګڼي
ریډیو ته وګي اوریدونکو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړ د خلکو پر تګ راتګ یې محدودیتونه ولګول او خونځي هم وتړل اوس چې په ځینو هیوادونو کې ټول بند نرم شوی او یا د ختمېدو په پړاوونو کې دی او ځینو هیوادونو د خونځیو بیا پرانیستو فیصله کړې نو دا پوښتنه پیدا شوې چې ماشومان تر کومه حده د کورونا وایرس د خپرېدو سرچینه او مهم لامل ګرځېدای شي په امیر ساحل د ساينس پوهانو د بحث پر اساس د پوښتنې جواب لټولو آسه کړي
د 2019 زیږیز کال تر دسمبر وروسته د څو میاشتو په موده کې کورونا وایرس له چین د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد خپور شو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د وایرس مثبتې پیښې د هر عمر په کسانو کې ثبت شوې دي د سازمان په وینا د لوی عمر لرونکو کسانو په نسبت په صحتمند ماشومانو او ځوانانو کې د کووېډ 19 ناروغۍ علامات نرم وي او ډېر یې نه ناروغوي تر اوسه د شویو څېړنو پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کله یو کس وټوخیږي و پرنجیږي او یا لبل کس سره خبرې کوي نو لخلې او پوزې وتونکي واړه څاڅکي کولای شي چې وایرس خپور کړي دا څاڅکي درانه وي نو تر لري پورې نشي تللی بلکې لاندې پریوځي نو د سازمان په خبره کې څاڅکي پر یوې سطحې پریوځي او بل کس ورته لاس یوسي او بیا خلې پوزې سترګو ته لاس یوسي نو کېدای شي چې په کورونا وایرس اخته شي سازمان همدارا زیاته کړې چې رواني څېړنې ارزوي او د هغو پر اساس په وخت نا وخته د وایرس د خپرېدو په اړه نور معلومات هم شریک کړي دلته یو پښتنه چې په اړه اله هم څېړنې روانې دي دا چې ماشومان تر کومه بریده د وایرس نور ته د خپرېدو سرچینه ګرځېدای شي دا چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووېډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي نو ځکه د دې ډول پښتنو په اړه ساينس پوهان غوڅ هیڅ نشي ویلای د پاکستان په ګډون په ګڼو اروپایي، امریکایي او آسیایي هیوادونو کې د وبا خپرېدو مخنیوي په موخه خونځي تړلې دي او په ځینو هیوادونو کې د بیا پرانیستو پریکړه هم شوې. همداراز جرمني او ډنمارک خونځي بیا پرانیستي دي او استرالیا او فرانسې په راتلونکو اونیو کې د سکولونو پرانیستو ویل دي. په پاکستان کې حکومت د جولای تر 15 پورې د خونځیو تړلو امر کړی، خو هلته ماشومان اکثر په کوڅو او لکور سره په نږدې ځایونو کې سره یو ځای کیږي او لوبې کوي. د کوچني اختر په ورځو کې په کوټه کې ګڼ ماشومان میلو ته هم تللي ول. ساینسي څېړنیز مجله نیچر د برتانیې د ساوت هیمپټن روغتون د ماشومانو د ناروغیو څېړونکي الاسایډر منرو لخولې وای، ماشومان په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو لویه سرچینه نه دي او شواهد د خونځیو بیا پرانیستو په حق کې دي. خو د هانګ کانګ په چینایي روغتون کې د تنفسي ناروغیو څېړونکی ګیری وونګ له دې خبرې سره موافق نه دی او نیچر مجلې ته یې ویلي چې تر هغو چې بالغان په ټولنه کې د وایرس د خپرولو سبب ګرځي، د خونځیو پرانیستل به یې هم د خپراوي لامل شي. د استرالیا په برسبن کې د کوینزلند پوهنتون د وایرسي چارو څېړونکي کریستي شارټ هم په یوه شننه کې دې نتیجې ته رسیدلی چې په یو شمېر هیوادونو کې ماشومانو لومړی کور ته وایرس نه دی وروړی. خو وونګ وایي دا شننه ځکه کافي نه ده چې پکې څېړونکي یوازې هغه کورنۍ مطالعه کړي دي چې پکې وارلمخه د وایرس پیښې موجودې وي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي ډیری ماشومان چې وایرس لري هم نو د ناروغۍ علامات نه لري. همدا لامل دی چې دا خورا ګران کار دی چې وویل شي چې آیا ماشومان د کووډ 19 ناروغۍ د خپرېدو سرچینه ګرځېدای شي او که څنګه. د اسلام آباد د شفا نړیوال روغتون ډاکټر ناصر خان وایي د ساینس پوهانو د دواړو ډلو خبرې تر یو بریده سمې دي. دی وایي وایرس چې د هر انسان وجود ته داخل شي او هلته په خلیو کې خپل شمیر لوړ کړي نو هغه وړجن دی او نورو ته هم خپرولی شي.
ماشوم هم د دې وایرس ته خورولو سبب ګرځېدای شي. دا داسې ده لکه چې انسان دی، ماشوم دی که غټ دی که وړوکی دی، او وایرس هغه وجود چې یو ځل ورته وته د هغه په وجود کې خور شو نو هغه سورس شو، یعنی هغه ذریعه شوه. او هر چا ته مخامخ کېږي، ټوخیږي، پنجېږي، یا بیا یو سیز داسې سیز لاس لګوي چې په هغه باندې بیا د غټ سړی لاس کېږي او خپل خولې له سترګو نه یوسي، هغه ته به دا وایرس لګېږي.
ناصر خان وایي د ساینس پوهانو د هغې ډلې له خبرې سره هم تر یوه حده متفق دی چې وایي ماشومان ښایي د کورونا وایرس د خپرېدو لویه سرچینه نه وي.
سلام چې موږ د وایرس سره نو ځینې نمبر او سره زمونږ خپل وجود چې دی نو دا سره جنگ کوي، قوت مدافعت ورته موږ وایو. هغه دا وایرس کمزوری کوي نو په ماشومانو کې چونکې قوت مدافعت زیات کوي همدغه وجه ده که دوی زیات نه بیماریږي. نو همدا وجه باندې که دغه وایرس دې ماشوم ته ننوته او د دې امیونیټي په دومره سترانګ وه چې دا وایرس یې کمزوری کړه، حیران دی کړه، نو د ده نه بیا بل چاته لګېدو هغه آثار چې دي هغه به کم وي. د دې که داسې کس ته دا وایرس وژنه وځي چې هغه پخپله کمزوری دی او په هغه کې دا دومره زیات خور شي چې د هغه ټوخي او پرنجي سره دغه د وایرس ډېر غټ مقدار غورځوي. نو د طبي لحاظ سره که موږ وایو نو دې ته موږ وایرس لوډ وایو. چې یو غټ سړی او انفیکټډ کس یا بیمار کس هغه د هغه د طرفه به وایرس لوډ بل چاته زیات وي، د ماشوم نه به دغه وایرس لوډ کم وي.
ډاکټر ناصر خان زیاتوي چې دا ویل چې له ماشومانو نورو ته د وایرس د خپرېدو هیڅ خطر نشته بې ځایه او ناسمه خبره ده. د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز هم پر خپل وبپاڼه ویلي دي چې له وایرسه د ځان ساتلو یوه مهمه لار له ګڼې ګوڼې او خلکو څخه فاصله ساتل دي. مرکز وایي که ماشومان بهر لوبو ته وځي هم نو باید له نورو ماشومانو څخه لږ تر لږه 2 میټره فاصله وساتي. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د لویانو په څیر په وایرس اخته ماشومان هم باید په کورونو کې ګوښه او قرنطین شي چې نورو کسانو ته ناروغي خپره نه کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دونکو په سوات منګور کې د کورونا ټولبند لوجې متاثرات د سکول یو استاد په لارو کوسو کې ماشومانو مټر خرڅوي. د استاد وایي چې کورنۍ راته په سر ده، چاته لاس نشم نیوی ځکه مهنت مزدوري کوم. د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې وینا ده چې د شخصي تعلیمي ادارو بندیز له وجې تر 15,000 پورې استادان د بیروزګارۍ سره مخ شوي دي. په دغه اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان تفصیلي راپور راکړي.
پدې ټیم کې حالات داسې راغلي دي چې هغه سکولونه بند دي، مدارس بند دي، ټیچنګ فیلډ زمونه پاتې شو، نو مجبورن مټرو ته راووتو.
د سوات منګورې سوارلسم پاس اوسیدونکو شپږ دیرش کلن حیدر زمان وایي چې د تیرو نهو کالو راستې د منګورې په یو شخصي تعلیمي ادارې کې د مرستیال پرنسپل په حیث کار کوو. د کورونا وایرس له وجې حکومت تعلیمي ادارې بند کړې چې ورسره سکول ورته تنخواه ورکول هم بند کړه. د بیروزګارۍ سره مخ شو، نو د مجبورۍ په حالت کې په لارو کوڅو کې پتال کې پاخه مټر خرڅول شروع کړل.
مزید چې ګم دې درې میاشتې پوره شولې، ا درې میاشتې پس حکومت نور هم ټین ایکسټینډ کو، نو شاته خو په ما بس د کور خرچه ده، زه د کور یو ذمہوار پردی ما، نو د کرانې والا قرضا را پسې راغله. نو هغه چې ګم دې سوال جواب ورته وکړل، واته وي چې را نور مزید ستا قرض پتا باندې لوټ سی واکېږي. په دې مټرو پتال باندې مجبور شو، دا مې راوغستو. خو په دې زه فخر کوم جی چې زه چاته لاس نه نیسم، د چانه سوال نه کوم، غلا نه کوم، جی خپل محنت کوم، په خپل محنت او مزدوري باندې. او خلک وای په محنت کې چې کم دین وو، وای د محنت می وخوګی.
حیدر زمان استاد وای چې روزانه سحر اته بجو نه والا تر ماسپخین دو بجو پورې د منګورې په کوسو کې ګرځي، دو نه واخلا تر 300 روپو پورې مزدوري کیږي. د کور د ماشومان د خوراک خرچه قدرې پوره کیږي، خو بیا هم دومره خده چې چاته لاس نه نسی.
زما 15 تنه بچی دی جی، او دا څه چې سمه د ورځې مزدوري وکما، پاره کې چې کم بچت خدای پاک راکړي، جو گزاره پوره کیږي نه جی. چرته کې یو ورځ شوپړ پاخه کړي، بل ورځ چرته مټر پاخه کړي، کله سبزی راوړي، نو په دغه طریقه باندې بس هغه ژوندۍ د تیروي موه چې په طریقه شرمی غونو د شرم نه روزان لګ دغه کړي.
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادی پی ایس ایم ای صدر احمد شاوی چې دا وخت په ټوله ضلعه کې 1200 وړې لوی شخصي تعلیمي ادارې بند دي، چې ترې 3000 نه تر 1500 پورې استادان د بیروزګاری سره مخ دي. دوی په وینا زیاتره تعلیمي ادارې د ماشومانو په پیسونو چلیږي، او د سکولونو بندیز له وجې پیسونه نه میلاویږي، ځکه تعلیمي ادارې د مالی ستونزو سره مخ دي.
په سلو کې دوه سکولونه هغه دي چې هغه ډېرې مالداري ادارې دي، هغه ته تاسو ویلی شئ چې هغه زیاته کوي چې خپل سټاف لا هغه سیلری او هغه د هغو سره هیلپ نه کوي، ځکه چې سټاف خوشحاله وي، نان ټیچنګ سټاف چې کم دی زموږ سپورټنګ سټاف هغه خوشحاله وي، نو اداره په خپل طریقې کوي. خو چې ادارې ته پیسونه نه راځي، د دې واحد د انکم سورس چې دی دغه د پیرنټس دغه پیسونه دي او په دې باندې چلیږي، نو چې هغه نه راځي، نو د دې بیا مجبوري ده چې هغه هغه نشي پی کولی.
د پاکستان حکومت د مارچ له میاشتې په ټول ملک کې د کورونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې بندې کړي، په دا اړه شخصي تعلیمي ادارو سختې نیوکې کړي. په دې ورستو کې حکومت د ستمبر 15 نیټې نه تعلیمي ادارې پرانستو اعلان کړی، ولی شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې د اګست 6 نیټې نه سکولونو پرانستو فیصله کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس ته مشال ریډیو د نن ساته خبرونو د وروستۍ خبرې غړي. وروستۍ خبرونو د پاره مایک خپل همکار شاهین بنیر لور.
ستړی مشه د دې وخت مهم خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې نور 1,500 کسان د کورونا په وایرس سخت شوي، چې ورسره د ناروغانو ټول شمېر 2,898 ته پورته شوې ده. د خبریالانو نړیوال فیډریشن په پاکستان کې د ایکسپریس نیوز په یو خبریال شیخ شان برید غندلې او په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. فیډریشن ویلي دي چې په نوموړي د پنجاب په جهانیان سیمه کې برید شوی دی. چین وایي امریکا ته امر کړی چې د چین جنوب لویدیځ ښار چنګدو کې خپله کونسلګري وتړي. د چین د بارنو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا د امریکا نامناسبو کړنو ته یو قانوني او ضروري جواب دی. نن د ترکیې په استنبول کې د عیسویانو په پخوانی تاریخي کلیسا یا سوپیا کې مسلمانان د جمعې مونځ کوي. ولسمشر رجب د جمعې مونځ ادا کړی دی. ولسمشر رجب طیب اردغان او دغه د حکومتي ائتلاف غړي هم په ائتلاف غړو هم په دې اجتماع کې برخه اخیستې وه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې د ریپبلیکن ګوند غونډه لغوه کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولای په 23 اعلان وکړ چې راتلونکي میاشت د داسې لوی غونډې لپاره ښه وخت نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر 3 میلیونه اوړېدلی دی. بل پلا د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخه کورونا وایرس تر اوسه په نړۍ کې تر 2.2 لک زیات کسان وجلی دي. کورونا په نړۍ کې تر ټولو زیات امریکا، برازیل او هند ځپلی دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو نن 9 ساعته خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان شاهین بنیری او د تکنیک په برخه کې زموږ د همکارانو اکرام مسکنیار او روهیلا زدران نیکی هیلې او سلامونه اومنی او مونږه اوستنه اجازه غواړو. هم په دې سبب به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اورېدونکو خاد، آباد او بریالي اوسئ.